دا مشال رادیو دا د مهال په پیښور کې د سهار لس او په کابل کې نه نیمې بجې دي. په دې خبرونه کې زه په امیر ساحل درته یو ځل بیا ښه راغلاست وایم. په خبرونه کې د قبایلي سیمو پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه د رپورټونو تر څنګ اونیزه خبرونه روښانه مستقبل هم در خبرو، خو تر هر څه مخکې د دې مهال خبرونه. د پاکستان قومي اسمبلی اپوزیشن مشر پر حکومت غږ کړی چې د باچا خان برید پر پوهنتون پلټنو برید وبخښي. د باچا خان پوهنتون برید پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړ کړي. د پاکستان لپاره د افغانستان نوی سفیر ویلي، د استدلال په ډیپلوماسۍ به د کابل او اسلام آباد اړیکې سموي. او ایراني ولسمشر له یو شمېر فرانسوي شرکتونو سره موافقې لاسلیک کړي. بشپړ خبرونه. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر او د پیپلز ګوند سیاستوال خورشید شاه پر وفاقي حکومت غږ کړی چې د باچا خان پوهنتون او آرمی پبلک سکول بریدونو پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړ کړي. نوموړي تېر ماښام په سکهر کې خبریالانو ته وویل، دا غوښتنه یې حق دی چې معلومه شي چې د ضرب عضب په نوم پر پوځي عملیاتو سربیره وسلوال ولې د بریدونو وړتیا لري. ضرب عضب روان دی، د پاکستان پوځ جنگیږي، نو آخر دا څوک دی چې تر دومره لوی جګړې وروسته هم راځي او په ډېر آسانۍ پر آرمی پبلک سکول هم حمله کوي، پر باچا خان پوهنتون هم برید کوي او پر کلیساګانو هم بریدونه کوي. دا څوک دی؟ دوی ته څوک اسانتیاوې برابروي؟ که حکومت پلټنیز عدالتي کمیشن جوړ کړی وای نو دا به معلومه شوې وای او موږ به په آسانۍ خپل دښمن لټولی وو. خورشید شاه زیاته کړه چې د پیښور سکول او چارسدې پوهنتون زده کوونکو میندې او پلرونه هم د پلټنیز عدالتي کمیشن غوښتنه کوي. د پاکستان لپاره د افغانستان نوی ټاکل شوی سفیر ډاکټر عمر زاخیلوال وایي، د استدلال په ډیپلوماسۍ به اسلام آباد قانع کړي چې د افغانستان سولې ملاتړ وکړي. نوموړي تېره ورځ له مشال راډیو سره په ځانګړې مرکه کې د باچا خان پوهنتون وروستي برید په اړه وویل، هیڅ افغان د باچا خان په نوم پر جوړ شوي پوهنتون د برید کولو فکر هم نشي کولی.
اول خود افغانستان حکومت نه توان لري او نه د دې چې ګټه ده. پاچا خان د افغانستان خلک عزت او احترام په صلحه او پوسته د هغه شخصیت ته عزت پاکستانیانو ته نو د دغه یو شخصیت هغې سمبول ته تور سپکه کتل اصلا د هیڅ افغان ولو که په هر موقف کې اوسي قابل د درک نه ده.
د جنوري پر شلمه پر باچا خان پوهنتون تر حمله وروسته د پاکستان پوځ ویلي ول چې وسلوال له افغانستانه ورغلي ول، خو افغانستان دا تور بے بنسټه بولي. تاسله مشال راډیو خبرونه اوري. د قبایلی سیمه خیبر باړي وسیدونکو تور پورې کړی چې د هغه سیمو بیا رغونی حکومتي ادارا امتیازي چلند ورسره کوي. د باړي یو شمیر وسیدونکو تیر ورځ مشال راډیو ته ویل، په نام نیو کې د غنو خلکو کورونه ړنګ شوی یا ورته زیان رسیدلی، خو د قبایلی سیمو بیا رغونی چارې ادارې چارواکي د بیوسه او غنو ځپل شوی خلکو کورونه په سروې کې نه شاملوي. دوی وایي حکومت دې په خپل لیست کې ټول اغیزمن شوي کورونه شامل کړي او خلکو ته تاوان ورکړي. د باړي وسیدونکو دې څرګندونو په اړه د قبایلی سیمو رغونې ادارې څه نه دی ویلي. د ځنګلي ځناورو ساتنې او خوندیتوب یوه اداره وزیرستان کنزرویشن وایي، د نامنیو له کبله د قبایلي سیمو ځنګلي ځناور او مارغان زخت اغیزمن شوي دي. په ډېر اسماعیل خان کې د دې ادارې یوه مشر احسان الله وزیر تېره ورځ مشال راډیو ته وویل، د نامنیو او ځنګلونو وهلو له کبله ځناور او مارغان له خپل مسکنه بې برخې شوي دي.
ډېر داسې ځناور دي چې هغه د دې جنګي حالاتو وجې ډېر په زیات شمېر سره دا علاقه هم پرېښودلې ده او ورسره ورسره ډېر زیات متاثر شوي هم دي، چې چېرته غرونه دي په هغې کښې آپریشن هم کېدلې، ډزې هم کېدلې. ځنګلونه د دوی مسکن دی، نو چې ځنګلونه ختمېږي لازمي خبره ده چې د ځناور سره هم ختمېږي.
احسان وزیر زیاته کړه، په خوا د قبایلي سیمو په غرونو کې ګڼ داسې مارغان او ځناور ول چې اوس نه تر سترګو کېږي. د قبایلي سیمو چارو دفتر فاټا سیکټریټ د ځنګلاتو ادارې مشر حیات علي وایي، له تېرو شاوخوا درو کلونو راهیسې د قبایلي سیمو ځنګلي ځناورو ساتنې په موخه اقدامات کړي دي، خو د ځانګړې ادارې نشتون له کبله ځناور او مارغان له خطر سره مخامخ دي. په افغانستان کې درې زندانیانو د خپل خلاصون په موخه د نه خوړو احتجاج پیل کړی دی. د ډیموکراسي ناو په نوم یوې امریکایي خبری ادارې پرون ویل، د عبدالفتاح، سید جمال الدین او میرزا احمد جانوف په نوم دا درې زندانیان په 2008 زیږیز کال کې د پوځي عملیاتو پر مهال نیول شوي ول، خو په 2010 زیږیز کال کې امریکایي ځواکونو د جرم نه ثابتېدو له کبله دا کسان له بګرام پوځي زندان څخه افغان حکومت ته وسپارل. د افغانستان محکمې هم دوه کاله مخکې د دوی د بېګناهۍ حکم کړی و، خو دوی لا هم په زندان کې دي. د بندیانو د احتجاج په اړه له افغان حکومت څه نه دي ویلي. د افغانستان لپاره د امریکایي ولسمشر باراک اوباما نومول شوی قمندان جنرال جان نیکولسن جونیئر وایي په افغانستان کې امنیتي حالت په خرابېدو دی. نوموړی تیر ماښام د امریکا سینټ پوځي خدماتو کمیټې ته په اورېدنه کې ډاډ ورکړ چې د افغانستان ثبات لپاره هلته د اړینو امریکایي سرتیرو شمیر په اړه به یوه بشپړه ارزونه وکړي. د ویل په افغانستان کې باید د یوې سطحې تاوتریخوالی تل موجود وي. د ویل که سینټ د قمندان په توګه منظور کړي نو په څو میاشتو کې به د افغانستان حالات سم درک کړی شي. نیکولسن به د اوسنی قمندان جنرال جان کیمبل پر ځای په افغانستان کې د امریکایي او بهرنیو سرتیرو نوی قمندان وي چې د مارچ په پیل کې یې د کار موده پای ته رسیږي. ایرانی ولسمشر حسن روحانی د فرانسې له ایربس شرکته د 25 ارب امریکایي ډالرو په ارزښت د 113 ملکي الوتکو اخیستو سودا لاسلیک کړی ده. د الوتکو اخیستو دا موافقه تېره ورځ په هغه غونډه کې اعلان شو چې پکې روحاني او د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند موجود ول. په عین وخت کې د فرانسې موټرو شرکت پوژا سیتخون هم له ایراني موټر جوړونکي کمپنۍ خودرو سره د ګاډو جوړولو یوې ګډې پروژې اعلان وکړ چې په 2018 زیږیز کال کې به پیلېږي او هر کال به 2 لک موټر جوړوي. تر دې مخکې روحاني په پاریس کې د فرانسې کاروباریانو ته وویل چې ایران د ختیځ او غرب ترمنځ د بیا پیل شوې سوداګرۍ لپاره مناسب ځای دی. روحاني ټینګار وکړ چې اوس چې د ایران اټومي پروګرام پر سر له هغه هېواد بندیزونه لرې کېدل پیل شوي دي نو سوداګرۍ ته د پیسو برابرولو لپاره دې هڅې وشي. دا د دې مهال خبرونه. تاسو مشال راډیو ته غوږ یاست. موږ په منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز اورئ. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر وایي د باچا خان پوهنتون برید پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړ کړل شي. د پاکستان لپاره د افغانستان نوی ټاکل شوی سفیر وایي افغان پر باچا خان پوهنتون د حملې سوچ هم نشي کولای.
دغه یو شخصیت هغه سمبول ته توا سپکه کتل اصلا د هیڅ افغان ولو په هر موقف کې نسي قابل د درک نه.
په خبرونه کې بواره چې د نامنۍ او ځنګلونو وهلو له کبله د قبایلي سیمو ځنګلي ځناور او مارغان له خطر سره مخامخ دي. د ننګرهار حکومت د باچا خان 23 تلین لمانځلی دی.
پخوا حقیقت ته رسېدلی و چې په اوسنۍ زمانه کې کامیابي د علم او معرف له خپرولو پرته ممکنه نه ده.
او په روښانه مستقبل خپرونه کې به ځوانانو ته د هنرونو ښودلو یو پروګرام څېړلی دی. له مشال راډیو سره اوسئ. لومړی موضوع ته ورځو. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر وایي د باچا خان پوهنتون برید پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړ کړل شي. ریاض مساخیل را سره د ټلیفون په کرښه دی له اسلام آباد له د معلومات اخلو. اپوزیشن مشر خورشید شاه دا خبره چرته وکړه او څه وویل؟
جی په امیر صاحب بیگا په سکر کې خبري غونډې دوران د وینا وه چې په ملک کې د وسلوالو خلاف ضرب اعظم پوځي عملیات روان دي. د پاکستان پوځ جنگيګي نو اخر بیا دا خلک څوک دي چې د دومره لوی جګړې وروسته هم دوی راځي او په آرمی پبلک سکول حمله کوي، په 400 پوهنتون حمله کوي، د غرنګ په کلیساګانو او په نورو ودانو باندې هم حمله کوي. دا خلک څوک دي او دوی ته اسانتیاوي څوک برابروي؟ نو باید چې حکومت په دغه لړ کې یو عدالتي کمیشن جوړ کړی نو دې سره به دا هم پته لګېدلی وه چې دا خلک څوک دي، دوی ته څوک اسانتیاوي برابروي، او دغه رنګ به موږ خپل دښمن په اسانه سره لټولی وو او د هغه خلاف به مو واضح عملیات کړي وو. جی
خریاز خورشید شاه چې دا خبرې وکړې دی په کوم تناظر کې کړې وې؟ وجه څه وه؟
جی د دینه وړاندې پامیر مازیګر د کم چې داخله چارو وفاقي وزیر دی چودنی سالی خان هغه په اسلام آباد کې یو خبري غونډه کړې وه او په هغه کې د دا خبره کړې وه چې ځنې خلک چې چا د دینه مخکې 15 کاله حکومت تیر کو هغه د وسلوالو خلاف هیڅ کاروایی نه ده کړې او نن هغه خلک راغلي دي او هغه په ملک کې نامنی او د بې یقیني صورت حال جوړوي او خلک په یو عجیبه یره طرحه کې خوروي. نو دغه رنګ دا هغه خلک دي چې دې ته دا پته نشته چې دې نېشنل الیکشن پلان یا چې کومه طرحه غره زید کمی تګلار دا هغه لوستل نه دا او دې په هغه تګلار باندې یا د هغه باندې 400 پرسون عمل درآمد شوی په هغه باندې نیوکه کوي. دا هغه رستو بیا د دې په جواب کې کم چې د موحالې
اپوزیشن لیډر دی
جی هغه خبري غونډه وکړه.
صحیح. نو دا د چودري نثار علي خان د خبرو یو ډول جواب. ډیر زیاته مننه ریاض مسخیل را سره د ټلیفون په کرخو.
دا مشال ریډیو دا
اوردونکو د پاکستان لپاره د افغانستان نوې ټاکل شوې سفیر ډاکټر عمر زاخیلوال وایي دی به د استدلال ډیپلوماسۍ لارې اسلام آباد قانې کوي چې د افغانستان سوله او ثبات یې په ګټه دي. د باچا خان پونتون وروستي برید په اړه وویل چې هر افغان که هر ډول دریځ ولري د باچا خان په نوم پر جوړ شوي پونتون د برید کولو فکر هم نشي کولای. د ویل یوازې د سفیر په توګه اسلام آباد ته نه ځي بلکې له پوره صلاحیت سره ورځي او هیله مند دی چې هڅې به یې نتیجې ورکړي. له ډاکټر عمر زاخیلوال سره مې خبرې وکړې او له دې پوښتنه وکړه چې پر باچا خان پوهنتون تر حملې وروسته اسلام آباد او کابل یو ځل بیا پر یو بل تورونه پوري کوي، نو پاکستان ته له ورتګ سره به د ده لومړیتوب څه وي؟
ما خپله کوم هدف د قبولې د دې وظیفې دا دی چې څنګه په لومړي کې کولی شو چې دغسې اقدامات د دواړو لورو وشي چې دا فضا بهتره شي. زه خصوصا د باچا خان پوهنتون په اړوند باندې زه متیقن یم چې پاکستانیان په دې پوهېږي چې اول خو افغانستان حکومت نه توان لري او نه د دې پکې ګټه ده چې زمونږ د خاورې نه دي د هغوی په خاورې باندې دغسې تروریستي عملیات حمایش. مگر هغه بیا ته دغسې یو شخصیت په نامه لاندې چې هغه باچا خان د افغانستان خلک عزت او احترام په صلحه او پوسته دی، هغه شخصیت د عزت پاکستانیانو ته هغې مخبیرا په افغانستان کښې ده، په جلال آباد کښې ده، مړه په پاکستان کښې شو، مګر هغې ځان خخ دلته کړ. نو د دغسې یو شخصیت هغې سمبول ته تو سپکه کتل اصلا د هېڅ افغان ولو که په هر موقف کښې اوسي، ولو که په هر هدف باندې اوسي، اثر قابل د درک نه ده. متیقن یم چې پاکستانیان دا درک لري.
ډاکټر زاخیلوال صاحب، تاسو ویلې چې اعتماد په د اسلام آباد او کابل ترمنځ کم دی، دغه اعتماد کموالي له کبله په یو بل باندې تورونه پوري کوي. پاکستان دا هم وایي چې د پاکستان طالبان دا مهال په کونړ، نورستان او په ننګرهار کې میشت دي. افغان حکومت یې پر ضد اقدامات نه کوي او هغوی دې خواته راوړي او حملې کوي. دې ته څه ځواب وایاست؟
مونږ وایو چې د پاکستاني طالبان دلته دې خوا افغانستان د هغوی چې عملیات کړي دي، دوی مطلق تحقیق وایي چې د کونړ نه نیولې تر زابله پورې پاکستاني طالبان راوښتي دي، مګر هغه منطقې ته راوښتي دي چې په هغې باندې د حکومت تر ولکې لاندې دي، هغه ساحو کې دي چې په هغې ډلې کښې د حکومت مخالفین فعال دي. مونږ خو چې پاکستان باندې فشار راوړي همدغه دی چې دغسې یو فضا حمایه دې نه کوي په افغانستان کې چې هغه باعث د ناامنۍ په داخل د افغانستان کې او د افغانستان باعث د ناامنۍ په پاکستان کې وګرځي.
افغان ولسمشر اشرف غنی څو ورځې مخکې وویل چې کتر پسرلی پورې له وسلوالو طالبانو سره د خبرو د سولې بهیرو یوه مشخصه نیټه ونه ټاکل شوه او څه نتیجې دې بهیر ورنکړي، نو ښایي جګړه په افغانستان کې نور هم زیاته شي. د سولې د بهیر د بیا پیلولو لپاره چې تاسو پاکستان ته اوس د سفیر په توګه ځئ، هلته به تاسو څه هلې ځلې کوئ؟ په څه طریقې باندې به په اسلام آباد فشار راوړئ چې دا د سولې بهیر یوه نتیجه ورکړي؟
افغانستان ته دا قناعت ورکول چې یو آرام افغانستان، یو سوله ایز افغانستان، یو مستقل افغانستان د دوی په ګټه باندې، دوی په تاوان باندې مې افغانستان پخوا هرګز پاکستان ته تهدید نه و، په راتلونکي کښې نه شي کېدی. افغانستان آرامي پاکستان ده چې د آرامۍ او د اطمینان باعث کېدلی شي. د قناعت ژبه راسره ده. نو زما زیات تمرکز به په همدې باندې وي چې د سوال په شکل نه، په دې د ترحم په شکل هم نه، ځکه په ملي ګټه کښې حتی ترحم هم نه شته. د دوی ګټې، ملي ګټې د پاکستان د افغانستان کښې په سوله کښې خوندي، په لحاظه د خپلو ګټو په خاطر دې قناعت ورکول پکار دي چې په افغانستان کښې د سولې او د سولې د بهیر ملاتړ وکړي.
په پاکستان کې ډېر زیات افغان کډوال میشت دي. کله هم چې داسې د ناامنۍ پېښه وشي، لکه دا د باچا خان پوهنتون پېښه چې وشوه، نو داسې خبرونه را روان دي چې افغانان نیول کېږي، ځورول کېږي، پولیس یې بیایي، پیسې هم ځنې اخلي. د افغان کډوالو، هلته میشتو کډوالو د ستونزو د هواري لپاره څه پلان لرئ له اوسه؟
زه به مطلق د افغان کډوالو د هغوی د حقوقو مدافع وایم، د هغوی د عزت مدافع بیم، چې د افغان کډوال تر څو چې په پاکستان کښې به اوسي، هغه د کډوالو د حقوقو باید
او ډاکټر صاحب، د کابل او د اسلام آباد ترمنځ خو بې اعتمادي موجوده ده، په یو بل اعتماد نه کوي او اکثر بیانونه راځي، ولسمشر یې هم ورکوي، هلته وزیر اعظم ورکوي، د پوځ مشر یې ورکوي، دا بیانونه د یو بل پر ضد او یو بل ملامتۍ ګرم بولي یو بل. د یو سفیر په توګه باندې له اوسه چې تاسو روان یاست، په پاکستان باور کوئ؟ تر کومه حده پورې ورباندې کوي او کنه دا باور به تاسو جوړوي له هغوی سره؟
باور به جوړو. چې باور جوړې، د باور د نقطې نه به ته شروع کړې. ته به دا باور کوې چې که قوي استبدال موجود اوسي چې زموږ سره شته، نو پاکستان به په افغانستان کښې د سولې طرفدار اوسي، د خپلو ګټو په خاطر به طرفدار اوسي. مګر هغه استبدال باید ورسره وشي، هغه شواهد ورته وړاندې شي، هغه اطمینان چې د دوی په کار دی، هغه اطمینان ورته ورکول په کار دي. زه چې پاکستان ته ځم، پوره صلاحیتونو سره ځم، په لحاظه نه تنها د استدلال ژبه بلکې د صلاحیت سره ځم.
ل ډاکټر عمر زاخلوال سره چې په اسلام آباد کې د افغانستان نوې سفیر دی مرکم اوریدا په اسلام آباد کې د پاکستان د په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت وایي چې ټاکل شوی ډاکټر زاخلوال د یک شنبه یا اتوار پر ورځ اسلام آباد ته ورشي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شئ.
د قبایلی سیمه خیبر باړې وسیدونکو د هغو سیمو بیا رغونې له حکومتي څنګ شکایت کوي چې په سروې کې یو شمیر داسې کورونه پریخې دي چې په نامنیو کې زیانمن شوی ول. دوی 13 ورځې له مشال راډیو سره په خبرو کې د قبایلی سیمو بیا رغونې ادارې پر چارواکو د امتیازي یا توپیری چلند تور پورې کړه ویل چې چارواکي د بیوسه خلکو زیانمن شوی کورونه په سروې کې نه لیکي. د باړې وسیدونکو وایي حکومت د داسې پلان جوړ کړي چې له شوي تاوان سره سم د خلکو ته پیسې ورکړي. تفصیل فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر جنسې د باړې خلک وایي چې دوی د فاټا د بیا بحالې څنګه د هغې سروې نه مطمئن نه دي چې د ورانو شو کورونو د بیا جوړولو لپاره یې پیل کړی ده. دوی وایي دې لپاره یې سم اصول نه دي ټاکلي او د بې وسه خلکو ړنګ شوي کورونه پکې څوک نه لیکي. په دې حکله د باړې ملک دین خیلو سیمې یو مشر هاشم اپریدی مشال ریډیو ته وایي
کورونه دي چې حکومت په ډزو لګېدلې دي یا په قومي هغه کې ویرون شوي دي ختم شوي دي. هغه کورونه هم نه لیکي او 40% ناکام هم نه لیکي. یو کلم چې مونږ تحصیلدار صاحب یا ای پی ایس سره ملاو شو نو هغه په جواب کې دا وایي چې دا مونږ خپل فټا سیکرټری یو طریقہ جوړ کړی دی چې 40% ناکام به کور نه کوي. بل دا سم دي چې په ډیرو ځینو کې په کوم ځینو کې شروع شوی دی په دوه کورونه او کې وسلته د پوتي اوس او دا لکه کوم سروې روانه شوی دی هیڅ کسم ته مطمئن نه یو. یو پرې دی ولګول کی په زود یو کمیشن جوړ کړی شي و بخپل چکر وخی چې کوم حق دور وی وی لیکي چې کوم نوی حق دور مړی لیکي شپږ غو کال کرفیو اپریشن تیر شو. په کور دو یو سړی به غولی وی هغه به 40 لک روپې تاون پکې شوې وی. په کور دو چې هغه 40 لک روپې یو ته ولیکي کنه یو سړی دی چې 100000 روپې تاون شوې چې هغه 100000 روپې ته ولیکي.
او د باړې کمر خېلو یو تن ولی پر دی وای کور وران شوې خو تر اوسه ورلا په دې سروې کې ونه لیکل شو.
مو خپل کې درې کمرې کوټې ورونه شوې وی بدلنی وا کنا جی ودا کہ ہو بس منہ تے کڑے رو کڑ لے نو بس بارون رو کڑ ولے ہو بس زل نہ پرتے نہ 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 بھی جڑے سی کنا برابر چیکنگ کڑ لے وین کتے ہو اگے نہ کڑ لے کنا مون دا ویل غوړی چې لکه په نورې جلسو کې څنګه شویره دا سروې هغه په متبدل ده وشي چې غریب سړی لا چې بدا کې ترجیح نشي ورکول نو دا خو ډیر افسوس خبره ده.
د باړې د خلکو د شکایتونو په حق لمو د فاټا د بیا بحالې څنګه د خیبر جنسې مشر یوسف سره رابطه وشو خو دوی په دې حق لا د سر ډول معلومات ورکولونه ډډه وکړه. د خیبر انتظامی چارواکی وایي چې په باړه کې خواوشا وکاله د وسلوالو په ضد تر سره شو پوځي عملیاتو جګړو په وخت په زرګونه کورونه ویجاړ شوې دي او د دغه کورونو د بیا رغولو لپاره حکومت د فاټا د بیا بحالې د څنګ په ذریعہ خواوشا شپږ میاشتې وړاندې یو سروې پیل کړی دا او پولیټیکل چارواکو ویلي وو چې مکمل وران شوی کور لپاره به 4 لک روپۍ او نیم وران شوی کور لپاره به 1 لک او شپېته ضرر روپۍ ورکولی شي. خو د سیمې متاثره شوي خلک بیا وایي تر اوسه ورته څه معاوضه نه ده میلاو شوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 15,000 1,300 او 15,000 کلو هرڅه اوریدل شي.
د ځنګلي ځناورو ساتنې او خوندیتوب یوه اداره وزیرستان کنزرویشن وایي د نامنیو له کبله د قبایلي سیمو ځنګلي ځناور او مارغان له لوی خطر سره مخامخ شوي دي. د دې ادارې مشران وایي د جګړو له کبله ګڼ ځناور له قبایلي سیمو تللي دي او یا یې هم ژوند زخت اغیزمن شوی دی. دوی وایي بل دا چې د قبایلي سیمو ځنګلونه هم وهل شوي دي چې له کبله یې هلته اوسېدونکي ځناور او مارغان له خپل مسکنه بې برخې شول. مجید بابر معلومات راکوي.
د ځنګلي ځناورو د خوندیتوب په اړه یوه اداره وزیرستان کنزرویشن وایي چې په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد د پودي عملیاتو له کبله د دغو سیمو ځنګلونه او ځنګلي مارغان او نور ځناور د سخت خطر سره مخ دي. په ډیره اسماعیل خان کې د یادې ادارې مشر احسان الله وزیر مشال ریډیو ته په دې اړه وویل،
ډېر داسې ځناور دي چې هغه د دې جنگي حالات په وجه ډېر په زیات شمېر سره دا علاقه هم پرېښودلې ده او ورسره ورسره ډېر زیات متاثر شوي هم دي. مونږ ورته شولډر وایو شور چې کوم دی هغه د غرو د علاقو سمه سیمې ته راغلی او سم علاقې ته راغلی و، د دې جنګي حالات د وجې چې چېرته غرونه دي په هغې کې مطلب دی چې آپریشن هم کېدلې، د ډزې هم کېدلې، ګیدړان هم دي، ریچ چې کومه ده مونږ ورته یزر وایو ورته خارو هم وایو، داسې ځای په ځای مخکې کېدل اوس هغه هم هیڅ وجود نشته او چاته په نظر نه راځي. نو ځنګلونه د دوی هبیتاټ دي او د دوی مسکن دي، نو چې ځنګلونه ختمېږي لازمي خبره ده چې د ځناور ورسره ورسره هم ختمېږي.
احسان الله وزیر زیاتوي چې په یادو سیمو کې د ځنګلي حیات د خوندیتوب په اړه چونکې کومه حکومتي اداره نشته، نو د دې له امله د دغو سیمو قدرتي حسن د خطر سره مخ دی.
د دې د پروټکشن د کنزرویشن لپاره داسې څه ګامونه نه دي پورته شوي چې هغه مطلب دی چې داسې تصریح بخشي چې د دوی او کنزرویشن وشي. دا هم بالکل وجود لري مخکې به ډېر زیات وي خو اوس هغه شا نشته. او یو خو دا خبره هم ده چې دې طرف ته چې کوم طرف ته دغه سلیمانی مرخور دي یا قبري اوریال دي، دې طریقې داسې جنګونه هم مطلب نه دي شوي کوم چې په د افغانستان پوله ته نږدې چې کومه تده شوي دي، نو په دې وجه لکه د دوی وجود اوس هم موجود دی.
په دې اړه مو چې کله د قبایلي سیمو د انتظام د ادارې فاټا سیکریټریټ د ځنګلونو د ادارې ډایرکټر حیات علي نه وپوښتل چې په قبایلي سیمو کې د ځنګلي حیات د خوندیتوب لپاره دوی څه هلې ځلې کوي او کنه، نو نو موړې وای
په فاټا کې چې سټ داسې انډیپندنت وایلډ لایف ډیپارټمنټ شتا، موږ د تا وایلډ اکیټي چې د ګسیو فورست ډیپارټمنټ جوړي وایلډ لایف ډیپارټمنټ جوړي، دلته کې فورست ډیپارټمنټ کاونټي وایلډ لایف فور ډیپارټمنټ شتا. ومن دا ذکر کړل دی چې 2012-13 نه یو پیسیون موږ جوړ کړی دی چې هغه د وایلډ لایف ډیپارټمنټ جوړ کړی دی. څنګه چې په پاټا کې کوم سپیشیز دی نه تاسو له ستان کې او تاسو نه چې هغه د جنګلات کې دا د تر موږ غوښته پرېښ فورست نو دا لاندې پلین چې دی په دې کې ځان نو وایلډ لایف سپیشیز او ریر کی او لقافې په غرونو کې خپل بوس نو کوم سپیشیز دی هغه کې
د حیات علی په خبره دا مهال په قبایلی سیمو کې برفانی میلوګان، ځنګلي ګیدړان، ځنګلي ګډان، حسای، مارخور، افغان وړیال، زرکی، زانی، تنزری، سپین او خړ بازونه او یو شمیر نور ځنګلي ځناور په سیمه کې د ناقراری او صحیح خصمانی د نشټوالي لامل د خطر سره مخ دي.
سندره خو ژوند او ژوند سندره ده
خو اوس نډول شته نه اتن شته،
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
خو واډو نه ملاوي شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو پداسې کې واګداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منت بو غو تیر کو
پر هر څه سربیرا هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغه او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری ګړي هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندای بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
هارون باچا هنری ګړي خوبه درته نن ورسته خبرو. په دغه خبرونه کې درته په اخیرنیو 15 دقیقو کې روښانه مستقبل خبرونه در خبرو. اوس ورځو یو بل رپورټ ته. د هند او پاکستان خلکو ترمنځ د آغاز دوستی یا دوستۍ پیلولو په نوم یو سازمان غړي وای خلک کولای شي چې پر حکومتونو فشار راوړي چې د دواړو هیوادونو اړیکې سم کړي. دې کسانو تیره ورځ د 2018 زیږیز کال هند او پاکستان امن کال هنداري یا کیلندر مخکتنی په غونډه کې وویل د دواړو هیوادونو حکومتونه باید د ریجنل نرم کړي او مسئلې هواری کړي. محمد عمران معلومات راکوي.
د دې تنظیم یوې غړې او هند ته بللې شوې پیغلې سیدرا مشال ریډیو ته وویل که څه هم په سیاسي کچ د پاکستان او هند ترمنځ تعلق ښه نه دی، خو باید ولسونه د دواړو خواو ترمنځ د مینې او ورورولۍ اړیکې جوړې کړي.
مونږ نن دلته راغلي وو او ډایلاګ کړی دی، نو هغه اټ واز ناټ اباؤټ پالیټکس، کې پالیټکس کې حکومت څه کوي او چې پرایم منسٹر څه کوي او د بیوروکریسي څه کوي. د امپورټنټ دا دی چې د چې شهري دی دواړو ملکانو کې نو هغه چې انټریکشن دی هغه یو پرېشر کریئټ کولی شي د ګورنمنټ باندې چې تاسو خپل چې د بیوروکریټک پرابلم دا سولف کړي، کشمیر ایشو دی او افغانستان ایشو دی او واټېور ایشو دی، ولې چې د دې بغیر تاسو د ریجن ترقی نه کولی شي.
د غونډې تر اغلی یو شخصي سکول چلوونکي هادي خان مشال ریډیو ته وویل چې هند او پاکستان د مودو راسي او بل دښمن بولي، خو د امن لپاره اوس ضروری ده چې د سیاسي مشرانو سره سره ولس سخدري زی پریک دي.
د دې هم دقه دی او افورت دی کنه چې کم سین خلق دي چې کم سمجھدار دي هغه کوشش کوي چې یاره دا ټیک شي. نو دیس از د وی چې بس پیپل ټو پیپل کنه لکه نن چې دا څومره خلق ناس تو آی ایم شور چې د دې بس سوچونه کړی چې یاره دا دې سوي پینل چې دا سه پریزنٹیشن نو کو نو دا سی ویل نو غی بس اثر وی ضرور ان فیکٹ ما تا مسر سوچ او یرا تھی کنا سخت رویہ نہ د پکار لوگو نے دا نرم کول پکار.
آغاز دوستی تنظیم په کال 2012 کې د هندستان او پاکستان یو سو ځوانانو او پیغلو جوړ کړي، په کم کې چې د دواړو هیوادونو سره سره د افغانستان طالب علمان هم غړي دي او د دې چلوونکو په وینا دا وخت دوی لږ زره غړي لري. د دې تنظیم د وی پانی تر مخه د مخکتنی د صورت د دین وړاندې په هند کې هم تر سره شوی چې په کې د پاکستان نه یو شمیر غړو غډون کړي. محمد عمران، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ، موږ په منځنۍ صفه 620 کیلو هرتز اوري. اوس هم یو بل رپورټ ورزو. د افغانستان لپاره د امریکایي ځواکونو نوی نومول شوی قومندان جنرال جان کیم نیکولسن جونیئر وای افغان ځواکونه به کلونه وخت اړتیا ولري چې خپل هیواد امنیت ټینګولو توان پیدا کړي. د تیر ورځ د امریکا سینټ پوځي خدماتو کمیټې ته ډاډ ورکړ چې په افغانستان کې د ثبات راوستلو لپاره به هلته د امریکایي سرتیرو راتلونکي شمیر په اړه څېړنه وکړي. نیکولسن وویل د افغانستان امنیتي وضعیت په خرابېدو دی. تفصیل فرشته جلال زی راکوي.
جنرال نیکولسن پرون د امریکا له سنا د تایید اخیستلو لپاره په خپل وینا کې وویل چې کچېری دی په افغانستان کې د امریکایي قواو د قومندانۍ لپاره وټاکل سي، په څو میاشتو کې به د دې هیواد د وضعیت په اړه یو بشپړ تصویر وړاندې کړي. دی به په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د تلونکي قومندان جنرال جان کیمبل پر ځای چې د مارچ په میاشت کې تقاعد کوي په کار پیل وکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د جنرال کیمبل په ټینګار پریکړه وکړه چې د 2014 میلادي کال تر پایه د ټولو عسکرو د ایستلو پلان وځندوي، خو وی ویل چې یوازې 15,000 عسكر به په افغانستان کې پرېږدي. جنرال جان نیکولسن له هغو لوړ رتبه امریکایي پوځیانو دی چې یو محل په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمول لپاره د ولسمشر اوباما د کړنلاري ملاتړ کړی و، خو پرون یې سنا ته په وینا کې وویل چې د کیمبل د وړاندیز ملاتړ کوي او په افغانستان کې د اوس محل لپاره د عسکرو پاتې کېدل غوره ګڼي. د پرون وویل چې د دې لپاره چې افغانستان یو وار بیا د تروریستانو په اړه بدل نشي، باید د ځواکونو دقیق شمیر او د هغوی لپاره کافي امکانات په پام کې ونیول شي. اوس محل نظر تاسو امریکایي عسكر په افغانستان کې ډیر دي چې هدف یې د افغان پوځیانو روزل او د تروریزم ضد مبارزه جاری ساتل دي. جنرال نیکولسن پرون د امریکا د سنا له جمهوریت غوښتونکو غړي لینزی کراهم سره په خبرو کې اندېښنه څرګنده کړه چې د عسكرو د شمیر له کمیدو سره به هغوی ونه توانیږي چې تروریزم ضد ماموریت سم پر مخ بوزي. جنرال نیکولسن که څه هم په افغانستان کې د 8,900 امریکایي عسكرو د موجودیت ملاتړ وکړ، خو ویل چې د اړتیا وړ شمیرې د معلومولو لپاره باید خپل څېړنه وکړي. که څه هم امریکایي ځواکونه له والو طالبانو سره په مخامخ جګړه کې برخه نه لري، خو جنرال نیکولسن وویل زه دا تصور هم نشم کولای چې کله کندهار په څیر یو ستراتیژیک شهر په خطر کې سي امریکایي ځواکونه به لاس تر زنی پاتې شي. د امریکایي جنرال وویل موږ باید اجازه ورنکړو چې کندهار بیا د طالبانو لاس ته ولویږي. د امریکا د سنا د وسلوالو خدماتو د کمیټې پرونی غونډې ته په وینا کې د جمهوریت غوښتونکو ګوند غړي جان مکین وویل له عراق زموږ ناڅاپي وطن او تر هغه وروسته بحران باید راته څرګنده کړي وي چې جګړه یوازې په دې پایت نه رسیږي چې سیاستوال یې نه غواړي. هیڅ سیاستوال نسی کولای چې افغانستان او شاوخوا سیمې د افراطي ډلو د تروریستي فعالیتونو د خطر د پای وخت وټاکي. جنرال نیکولسن د جان مکین د دې خبرو په جواب کې وویل زه ستاسو په خبره پوهیږم، خدا افغانستان دی، په افغانستان کې به تل څه ناڅه تشدد روان وي. د لوړ رتبه جنرال د امریکا په دفاع وزارت کې 14 میاشتې د افغانستان او پاکستان د چارو د هماهنګۍ د ادارې مشري کړې ده.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لا پامیر ساحل سره اوریدای شي.
د سمشال رادیو ته غوږ یاست. موږ غږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یو ویشت کیلو هرتز او په www.mashalradio.com اورئ. اوریدونکو اوس هم په پېښور کې لس نیمې او په کابل کې لس بجې شوې. د خبرونو لنډیز د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر او د پیپلز ګوند سیاستوال خورشید شاه پر وفاقي حکومت غږ کړی چې د باچا خان پوهنتون او آرمی پبلک سکول بریدونو پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړ کړي. نوموړي تیر ماښام په سکر کې خبریالانو ته وویل دا غوښتنه حق دی چې معلومه شي چې د ضرب عضب په نوم پر پوځي عملیاتو سربیره وسلوال ولې د بریدونو وړتیا لري. د پاکستان اسلام آباد لپاره د افغانستان نوی ټاکل شوی سفیر ډاکټر عمر زاخلوال وایي د استدلال په ډیپلوماسۍ به اسلام آباد قانع کړي چې د افغانستان سولې ملاتړ وکړي. نوموړي تیره ورځ له مشال راډیو سره په ځانګړې مرکه کې د باچا خان پوهنتون وروستي برید په اړه وویل هیڅ افغان د باچا خان پر نوم په جوړ شوي پوهنتون د برید کولو فکر هم نشي کولای. د قبایلي سیمې خیبر باړي اوسیدونکو تور پورې کړی چې د هغو سیمو بیا رغونې حکومتي اداره ورسره امتیازي چلند کوي. د باړي یو شمېر اوسیدونکو تیره ورځ مشال رډیو په نامنیو کې د ګڼو خلکو کورونه ړنګ شوي دي، خو د قبایلي سیمو بیا رغونې چارو ادارې چارواکي د بېوسه او ګڼو ځپل شویو خلکو کورونه په سروې کې نه شاملوي. د ادارې د دغې خلکو څرګندونو په اړه لاس نه دي ویلي. د ځنګلي ځناورو ساتنې او خوندیتوب یوه اداره وزیرستان کنزرویشن وایي د نامنیو له کبله د قبایلي سیمو ځنګلي ځناور او مارغان زخت اغیزمن شوي دي. په افغانستان کې درې زندانیانو د خپل خلاصون په مخه د نه خوړو احتجاج پیل کړی دی. د بندیانو احتجاج په اړه له افغان حکومت څه نه دي ویلي. د افغانستان لپاره د امریکا ولسمشر باراک اوباما نوی نومول شوی قومندان جنرال جان نیکولسن جونیئر وایي په افغانستان کې امنیتي حالت په خرابېدو دی. نوموړي تیر ماښام د امریکا سینټ پوځي خدماتو کمیټې ته په اورېدنه کې ډاډ ورکړ چې د افغانستان ثبات لپاره هلته د اړینو امریکایي سرتیرو شمیر په اړه به یوه بشپړه ارزونه وکړي. او ایرانی ولسمشر حسن روحانی د فرانسې له ایربس شرکته د 15 ارب امریکایي ډالرو په ارزښت د 113 ملکي الوتکو اخیستو سودا لاسلیک کړی. او اوس هم ورځو اسلام آباد ته. هلته د مشال راډیو خبریال رابی اکرم خان د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو ادارو ته کتنه کړې.
جنگ ورځپاڼه خپلې درې کلي کې داخله وزارت د ترهګرې یېرې له وجې غونډ ملکي سکولونو کالجونو او پوهنتونو د امنیت انتظامات د سختولو هدایت کړې دي. او د 1 تاریخ نه مخکې د تعلیمي ادارو سکیورټي لپاره یوه کړنلاره د جوړولو فیصله کړې ده. ادارې وایي د پېښور په آرمی پبلک سکول او د چرسدې په باچا خان پوهنتون بریدونو نه پس 19 تحفظاتو کې اضافه شوې ده، او دا ځکه چې دا نه معلومیږي چې ولې په فوري توګه تعلیمي ادارې بندې کړې شوې. ادارې مخکې لیکي کله ویل کېږي چې د یخ موسم له وجې او کله د دې لامل د وسلو لاړه خانه به امکاني بریدونو په اړه اطلاعات خودل کیږي. دا د خبرې ته تقویت ورکوي چې تعلیمي ادارې د امنیت د هیر له وجې بند کړې شوې دي. ادارې وایي د پاکستان اولس د سوکړو راسته ترهګری برداشت کوي، خو د ترهګری خلاف جنگ سر ته رسول لپاره ضروری ده چې د امنیت په لړ کې اولس د هر سره شاو صفو ویلې شي چې هغه خپل ځان د هر کیسه حالاتو لپاره تیار ساتي. په همدې موضوع مشرق ورسپان خپل ادارې کې لیکي او وایي چې د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت دا وینه چې د صوبې سرور شپې ته سره تعلیمي ادارو ته سکیورټي نشي ورکولې دا د بی او سی او ریاستی کمزوری خای. ادارې په وینا د خیبر پښتونخوا حکومت کسلوش په تزرات تعلیمي ادارو ته مکمل سکیورټی نشي ورکولې، نو کم اس کم حساس تعلیمي ادارو ته خوبه ورکولې شي. او حکومت دا هم کولې شي چې ریټایر شوی امنیتی اهلکاران د سکولونو حفاظت لپاره برتی کړي. ادارې وایي چې د امنیت په لړ کې د سکولونو بندول په خپل سي خود دې د بندول سره خطا سر نه ملاويږي. کوشش دا وکړ چې څومره ضروري شي سکیورټی تنظیمات د حتمی شکل ورکړي او تعلیمي ادارې د کولاو کړي شي. اج ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې د خیبر پښتونخوا ډاکټرانو بیا د خپل حکومت لپاره د احتجاج اعلان کړی دی. ادارې وایي حکومت صحیح دی او که ډاکټران، خو په دې کې هیڅ شک نشته چې د احتجاجونو له وجې نقصان صرف د مریضانو کیږي او دا هغه مریضان وي چې په سرکاري هسپتالونو کې په علاج مجبور وي. ادارې په وینا خبر دا وي چې حکومت د غریب ولس حالاتو ته وګوري او دا حقیقت حکومت او ډاکټران دواړه تسلیم کړي چې د شفاخانو بنیادي مقصد ولس ته اسانتیا به ورکول دي، او کدا سي نه وي نو بیا ټول د صحت نظام په قومي خزانه به بوج وي. ادارې اخر کې کی حکومت او ډاکټرانو ترمنځ مذاکرات سمود مخې هم شوي وو، نو اوس ځکه بیا څه په دغه مذاکراتو کې پاتې شوي وو چې خبره احتجاج پور راغله. اوس په کار دی چې څه کمواله هم پاتې شوي وي چې دا غي د ذمہوارانو نه تپوس وکړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
بلومبرګ و پاڼې د چین او پاکستان ترمنځ پر هغه موافقې لیکنه خبره کړې چې تر مخه به بیجینګ د بیخپنا یا انفراستراکچر او پنورو پرمختیاي پروژو کې له اسلام آباد سره مرسته کوي. بلخوا فارن پالیسی مجلې د افغانستان روغې جوړې بهیر په اړه د امریکا تیر کال هغه بیان څېړلی چې پکې راغلی ول واشنگتن افغان طالبان د سولې د بهیر مهمه برخه بولي، نو ځکه به یې پر ضد کار روایي نه کوي. د دواړو لیکنو مهمه برخه ملیحا امیرزاده اوروي.
بلومبرګ ویبپاڼه لیکي د پاکستان او چین ترمنځ د یوې موافقې پس اسلام آباد تمه لري چې روان کال د انرژي پروژو په مد کې د استعمالیدونکو یو بلیون ډالرو نیمې پیسې ورته بیجینګ ورکړي. د دغه موافقې مقصد په راتلونکو کلونو کې په بنیادي ډانچه یا انفراستراکچر جوړولو کې د پاکستان حکومت مرسته کول دي. د بلومبرګ نیو انرژي فاینانس په خبره پاکستان د ټول 25 گیگا واټ انرژي پیداوار لپاره له اوبو نه پر پیدا کېدونکو بجلی ترڅنګ د تیلو او سکرو نه په برقي پیداوار تکیه کوي. ویبپاڼه لیکي د پاکستان سره باندې 3.5 کروڑ آبادۍ زیاتره خلک د بجلی له لوډ شیډنګ نه متاثره دي. تیر کال هم د پاکستان او چین ترمنځ 5.5 بلیون ډالرو برابر د اقتصادي راهداري پر پروژې لاسلیکونه وشو. د نړیوال بانک یو رپورټ وایي له دغه تړون پس په پاکستان کې د سرمایه کاری په حواله سوچ مثبت شوی دی او ورسره په هیواد کې د اوږد مهاله ودې استعداد هم زیات شوی دی. د پاکستان متبادل انرژي د پرمختګ بورډ مشر سید عقیل حسین جعفری وایي په سند صوبه کې د هوا له لارې د توانایي حاصلولو شپږو منصوبو سره په دغه هیواد کې 3.8 میگاواټ انرژي پیدا کیږي. د نوموړي په خبره کچره په سیمه کې دغه پروژې اتو ته سیوا شي، نو کېدی شي د روان کال تر اخیره د انرژي پیداوار 3.25 میگاواټ ته ورسیږي. دغه په خبره په بارنو هیوادونو کې پرمختیايي بانکونه کېدی شي د پروژو لپاره د ضروري فنډونو زیاتره برخه ورکړي. بلخوا فارن پالیسی مجلې لیکي د تیر کال په نومبر کې د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون اعلان وکړ چې دغه هیواد د افغانانو په مشرۍ د سولې په بهیر کې افغان طالبان یو مهمه برخه ګڼي، نو ځکه د اعتماد سازۍ لپاره به پوز نور د دغه ډلې خلاف د ترهګري ضد عملیات نه کوي. مجلې لیکي د 2009 کال نه راپدې خوا چې هغه وخت د امریکا ولسمشر په افغانستان کې د ځواکونو شمیر سیوا کړ، دغه اعلان د کابل پاړه د واشنگتن په پالیسۍ کې یو مهم بدلون وبلل شو. مجللی کی دغه بخنه او د سولې په خبرو اترو کې د غډون د غوړاندیس حقانی شبکې ته ورنکړل شو. مجللی کی په دغه بلنه کې د حقانی شبکې نه شاملول د افغان ولسمشر اشرف غنی لپاره ستونزمن ثابت شوی دی چې د امن خبرې اترې بیا شروع کول او له طالبانو سره جنگ بندي غواړي. مجلل زیاتوي د سولې په خبرو اترو کې یو مهمه مسله دا ده چې د حقانی شبکې مسلې په اړه امریکایي کړنلار په بېمانه پاتې کېدو ده، هغه ځکه چې په افغانستان کې جنوبي برخه ناقراره شوې ده او هلته جنگ روان دی. مجللی کی دغه شانډلې په ترهګر بللو سره دا تمه کول معقول ندی چې ګواکې دوی بل طالبانو سره د مذاکرات وملاتړ وکړي او دوامدار امن بتر لاسه شي. مجللی کی په 2010 کال کې له پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی سره د سراج الدین حقانی نیخ پنیغه ملاقات باوجود یې اوس هم نوم د امریکا استخباراتي ادارې اف بی آی د مطلوبو کسانو په فهرست کې شامل دي او په سر یې د 10 ملیون ډالرو انعام ایښودل شوی دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
ایرانی ولسمشر حسن روحانی په فرانسې کې له یو شمېر شرکتونو سره قراردادونه لاسلیک کړي دي. نوموړي تېر ورځ د ایربس له شرکت سره د 143 ملکي الوتکو اخیستو قرارداد وکړ. پر دې وخت د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند هم موجود و. هلته د فرانسې موټرو کمپنۍ پوژا اعلان وکړ چې په 2018 زیږدیز کال کې به د ایران موټرو له یوې کمپنۍ سره د ګاډو جوړولو ګډه پروژه پیل کړي. روحانی فرانسوي پانګوال په خپل هیواد کې سرمایه کاری ته وهڅول. نور د فرشتې جلال زی پر رپورټ کې.
حسن روحانی په تیرو دوو لسیزو کې د ایران د حکومت لومړی مشر دی چې اروپا ته رسمي سفر کوي. روحانی پرون د فرانسې پانګوال په خپل هیواد کې پانګونې ته وهڅول.
هدف ما از این روابط سرمایه گذاری در
د دې اړیکو زموږ هدف په ایران کې د فرانسې پانګونه د څو ځوانو ایرانیانو ته کارونه پیدا سي او دواړو هیوادونو ته نوې مارکیټ پرانیستل سي. دا به د دواړو هیوادونو ولسونو ته ګټه وکړي. پر ایران د امریکا او اروپایي اتحادیه بندیزونه د جنوري په 14 په عملی ډول پایته ورسیدل، خو پر دې هیواد د یو شمېر امریکایي بانکونو بندیز د هغو سترو اروپایي شرکتونو کار ته هم خنډ پیښ کړی چې غواړي په ایران کې پانګونه وکړي. حسن روحانی فرانسوي پانګوال وهڅول چې په ایران کې پولیس سرمایه بندي کړي او له دې هیواد سره د سوداګرۍ لپاره په مالي سیستمونو کې پیښ شوی خنډ مات کړي. روحانی د فرانسې ستاینه وکړه او وی ویل چې د مثبتې فضا رامنځته کېدل غواړي.
فرانسه همواره در این مذاکرات نقش بسیار فعال
فرانسه پټمې مذاکرو کې و او مثبت رول یې ولوباوه. دا
مذاکرې ډېرې مهمې وې، ځکه د نړۍ خلکو ته یې ثابته کړه چې ډیپلوماسي ډېر قدرت لري. منطق او مذاکرې ټولې ستونزې، هغه که هر څومره ګرانې وي، حل کولی شي. روحاني تر دې څرګندونو وروسته د فرانسې له ولسمشر سره په ګډه خبرې غونډه کې ټینګار وکړ چې له نړیوالو قدرتونو سره پر خپله موافقه ټینګ ودرېږي، او د امریکا متحد ایالات، اروپایي اتحادیه او نور نړیوال قدرتونه هم باید دې موافقې ته تعهد څرګند کړي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند په دې خبرې غونډه کې وویل
زموږ
لومړی هدف په جدي ډول د اټومي موافقې د ټولو مواردو عملي کول دي. ټول لوري باید خپل تعهدات عملي کړي، او موږ باید په دقت د موافقې د عملي کولو لپاره هڅې وڅارو، او دا باید د ټولو لپاره یو شرط وي. فرانسوا اولاند ټینګار وکړ چې هیواد یې د بشري حقونو مسؤلیت ته متحد دی. د حسن روحاني او فرانسوا اولاند د لیدنې پر مهال په پاریس کې د بشري حقونو یوې مدافع ډلې فیمین په ایران کې د انسانانو پر حقونو د تیری پر ضد لاریون وکړ.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
د ننګرهار ولایتي ادارې د عدم تشدد فلسفې سالار خان عبدالغفار خان باچا خان 28 تلین ولمانځه. تیره ورځ په جلال آباد کې غونډې ته د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو او له خیبر پښتونخوا څخه هم چارواکي، پوهان، سیاستوالان او فعالان ورغلي ول. غونډې ته ویناوالو د باچا خان پر فلسفې او په اوسني وخت کې د دې پر ارزښت خبرې وکړې. تفصیل له جلال آباده باز محمد عابد راکوي.
دا ترانه په جلال آباد کې د شیشم باغ نوري دل کیږي، چرته چې د عدم تشدد د فلسفې سالار او خدایي خدمتگار تحریک بانی باچا خان خاورو ته سپارل شوی، او د لر او بر پښتانه یې د 28 تلین په یاد راټول شوي ول. د پخری افغان باچا خان د 28 تلین یاد د غونډې تابع د ننګرهار ولایتي ادارې کړې وه، چې پر دولتي چارواکو سربیره پکې ګڼ شمیر لیکوالو، فرهنګیانو او له خیبر پښتونخوا څخه د عوامي نېشنل ګوند په لسګونو غړو برخه اخیستې وه. د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی د خپلې پرانوستونکې وینا تر څنګ د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پیغام ولوست چې په یوه برخه کې راغلی ول.
باچا خان یو مهم کار دا وکړ چې په اشنغر کې د اوتمنځیو آزاد خونځي بنسټ کې خو د انسل کال په خوا حقیقت تر رسیدلی وو چې په اوسنۍ زمانه کې کامیابی د علم او معرف له خپرولو پرته ممکنه نه ده. هغوی چې د ده د وفات په نیټه کې په باچا خان پوهنتون کې وینې وبهاولی هغه کسان وو چې په خلکو یې بیداری او ترقی نه لورېدله. خو د خوشحالۍ ځای دی چې دنیا بدله شوې. نور نو که د چا خوښه وي او که نه، علم پرېږي او د جهل زولنی ماتي.
له خیبر پښتونخوا څخه د عوامي نېشنل ګوند په لسګونو تنغړي چې پر مشرانو سربیره پکې ځوانان هم شامل ول، د ارباب محمد طاهر خلیل په مشرۍ کې راغلي ول. نوموړي په خپلو خبرو کې وویل چې اوس مهال پښتنو ته تر بل هر څه د یووالي او اتفاق ضرورت دی.
یقینا چې د دې خاورې او د افغان قوم دشمنان هغه به زمون لارې نیسي، هغه به زمون وینه تویي، هغه به زمونږ مشران زمون نه جدا کوي. خدا خپل وطن با هغه دشمنانو ته چره هم پرې نه دو چې هغه په خپلو عزایمو کې کامیاب شي. نن پښتون قوم ته څومره د اتفاق، څومره د اتحاد ضرورت دی، زما خیال دی په صدو صدو کې بنو.
د کابل پوهنتون استاد لال پاچا ازمون په خپلو خبرو کې وویل د باچا خان د افکارو د خورولو لپاره دی یو ګرځنده اکاډمي جوړه کړې شي.
د سورې په نامه باندې ډول ډول پروژې دلته ترسره کیږي. خو د باچا خان فلسفه چې راغله د سولې فلسفه ده، دنیا ته نه رنګ اخیسته ده. زه وایم د باچا خان په نامه دی ګرځنده اکاډمي جوړه شي. همدغه ملګري د خو دې ګره دې خو دې همدوی دې سره په دې اکاډمي کې منسجم شي او د باچا خان فکر خلکو ته ورس.
د غونډې په پای کې په سلګونو تنه د باچا خان بابا مزار تورغلل، او د ګلونو د گیډیو پر اخرودو سربیره د هغه روخ ته دواوی وکړي. د یادولو د چې باچا خان په 1390 میلادي کال کې د وسنی خیبر پښتونخوا د 400 په اشنغر کې زیږیدلی وو، او په 1988 میلادي کال د جنوري په 16 نیټه پیښور کې ومړ، او د هغه مرحوم له وصیت سره سم په جلال آباد کې خاورو ته سپارل شوی دی. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
فکر دے بابا، فکر دے بابا، مہران
د باچا خان اتوشتم تلین پاړه مو د باز محمد عابد رپورټ اوریدو. اوریدونکو اوس هم وخت شوی د اونیزې خپرونې روښانه مستقبل. په نننۍ خپرونه کې مو ځوانانو ته د پاکستان د وزیر اعظم میاں نواز شریف لخوا د هنرونو ښودلو یو پروګرام موضوع څېړلی ده. تاسې به واورئ چې په دغه خپرونه کې به واورئ چې دغه پروګرام کې داخله څنګه کیږي او طریقه یې څنګه ده، په میرټ باندې کیږي که په میرټ نه کیږي. او دا خپرونه چې دا تیر ورځ در خپره شوې وه، نن درته په تکراري توګه در خپرو. کوربه یې دی منور شاه.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه نیکی پیرزونی او سلامونه قبول کړي. مرکزی حکومت هڅه کوي چې په قبایلی سیمه کې د عام تعلیم ترڅنګ بیروزګار ځوانانو ته کسب او هنر ورزده کړي شي، چې یوې خواته د ځوانانو د بدو چارو نه پامان کړي او بلې خواته یې د مالی مشکلاتو مخنیوي وشي. د لپاره د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف ځوانانو ته د هنرونو زده کولو لپاره یو ځانګړی پروګرام اعلان کړي. د لړکې مو مومند جنسی کې د یکغون ټیکنیکل کالج د مشر انجینیر محمد اقبال سره خبرې وکړي.
د پرایم منیسټر سکیل یوت سکیل ډیولپمنت پروګرام دی، ګنې شپږ میاشتې کورس دی په مختلف ګرادونو کې. د په دې ټولو جنسی کې موږ زیات ګرادونه دا کړي، یو موږ ته الیکټریشن کې راکړي دي، یو سروې کې ده، یو څه دی په هغه کې دی په ایر کنډیشن یا ریفریجریشن کې، او بل څه بیا موږ په پلمبینګ کې. دا شپږ میاشتې کورس دی. دا پرایم منیسټر چې دا یو دغه پروګرام شروع کړی چې دا کم خلک بیروزګار ګرځي، دوی څه ټیکنیکل کورس یا څه شی داسې جاب بدلي چې خپل څه کاروبار یا چېرته ته نوکری میلاو شي، که بهر مبتلا شي چې آزا کې بیا یو سکل پرسن څه ناسته کار کولی شي. د دې لپاره دا پرایم منیسټر مهرباني وکړه په ترو پاکستان کې دا پروګرام شروع کړو.
انجینیر محمد اقبال وای دې پروګرام کې تر ټولو زیاته برخه مومند ایجنسی ته ملاو شوې ده.
نو په دغه کې چې زمونږ ایجنسی ته تقریبا 400 چې دی کاندیدات پر دې نه اخلي، هغه به مختلف ایجنسی کې تقسیم شوی دی. د ټول نزیات کاندیدات زمونږ د ایجنسی کې دي چې هغه 100 کسان دي، یعنی پار ټیټ کې 25-25 سالو ته دی، دی او په هغه کې چې دی 30-30 کې هغه دی سټوډنټ دي. نو ټول چې راځم چې نن دا 100 کسان چې جوړ دي، او د نور ته بیا کم ورکړي دي، نو هغه دغه اوس موږ شروع کړی دي. خیر تر
دا چې د هنریز د کړو په دې پروګرام کې د داخلو لپاره څه شرایط دي نو موړي ویل.
په دې پروګرام کې دا چې دا موږ په مختلف کریډونو کې کوم لکان غوښتي، دا غوې کرایټیریا دا ده چې د 18 سال نه والا د 35 سال پورې الکان موږ دې کې غوښتي، چې دا ولک شناخت کارت جوړي، هغه موږ هغه شناخت کارت چې ني او هغه نه دا غو عمر کم نه موږ هغه نه اخلو. او بل کرایټیریا دا ده چې دا غ د ټو لکه یو ولک دې اول میډل کړی دی، بیا میټرک کړی دی، بیا ایچ ایس سی کړی دی، بیا بی سی یا ایم ایس سی. نو زمونږ د میډل چې دی بیا میټرک چا کړی هغه 3 نمبر دی، او چې ایچ ایس سی کړی دی هغه 2 نمبر دی، او چا بیا کړی دی هغه 1 نمبر دی. چې څونه یعنی د هلک کوالیفیکیشن دی تیږي د 2 نمبر به کم دی، ولې چې بیا بل څه کم کار کوي شي. نو موږ مطلب دا چې کم خلک خوشي ګرځي او دې کې آفا دې خاص خپل ځان ته کوي چې هغه ته موږ راغبر کو پرفرنس ورکو کنه. نو موږ میډل ته هغه ته تور کړی دا، او په عمر کې موږ زیات عمر والا کسان ته خپل نمبر زیات ورکړي. چا عمر زیات دا 4 نمبر دی، چا عمر دا نه بیا کم دا 3 نمبر دی، دا هغه چې دا هغه نام کم عمر دی، هغه 2 نمبر دی، دا هغه نام کم عمر دی، 18 دا 1 نمبر دی. دې تر کې دا کرایټیریا موږ بالکل ولټا دا، او چې کوم کسان لکه ډیسیبل کسان دی او لکه دغه دی معذور دی، دا غوې لپاره پکې موږ سپیشل کوټه ورکړو، دا غوې پکې موږ اخلو.
محمد اقبال وای دوی په داخله کې هغه کسانو ته ترجیح ورکوي چې تعلیم یې کم وي او عمر یې ډیر وي، یعنی بیروزګار وي او څه کسب هنر یې زده نه وي. نو موله زیاتوي دوی د دې طالب علمانو سره د میاشتې په حساب مالی مرسته هم کوي.
دوی الکانو ته موږ پر منت او علاقه کې 2000 روپے پر منت ورکړي سټیپن، او موږ دلته په جنسی کې 3000 سټیپن دا پر منت په الکان ته دامر کو، او دې ارت مفت دې دې موږ فارم مفت ورکړي چې کوم اپلیکیشن فارم دې آر یو شی دې مفت بالکل. دې نه علاوه دې ته موږ چې 3000 د میاشتې چې هغه سټیپن دامر کو، او په اخر کې زمونږ ادم دغه چې دی له با یو کټ دی ورکاو چې کم کار لري ته زکو دغه د پاتې سونه انسټرومنت استعمالي کې هغه معنی نه هغه کوم کټ وي نو کټ د لپاره هم موږ په 5000 روپیا دي ته ورکاو یا دغه کټ اخلو نو دی به د خپل هغه کار ارزه کې کولای شي
د انجینیر محمد اقبال پوینا دوی د وزیر اعظم د دې پروګرام لاندې کورس مکمل کیدو نه پس ځوانانو ته هغه اوزار یا آلات هم مفت ورکوي چې د دوی په هنر یا کسب کې استعمالیږي نو موړې وای دوی د زده کړو په وخت د ځوانانو لپاره د کار روزګار د موقعو برابرولو کوشش هم کوي
دوی مستقبل دا چې دوی ته مونږ د طریقه کار د ډیوریشن د کورس یا د شپږ میاشتې په دې کې به 15 میاشتې دوی ته مونږ پڑھای کوو د به یو میاشت دی انډستری ته دی به اپ دی معنی به مونږ پریکټیکل کار کوو نو دی هغه ستپن به هغه نه ملایږي دا 5 مہینې کور به مونږ ورکو دا به هغه یو میاشت دا مونږ پاره سایت ته بوځي کوم سایت کې دی دی هغه سکل دا کړی دا مونږ دی امپلیمنټیشن کوو چې دا هغه کې استعمال کی او هغه خلکو ته پارت کې دی دی سکل پته ولګي نو هغه به دا خپل جابونو باندې کې دا هغه ته کوم ضرورت دی هغه کې به واغستل شي زمونږ پروگرام د سیده چې دا به کښری دي ته موږ جاب پلیسمنت ورکو
محمد اقبال وای دوی با په راتلونکو هفتو کې بیا د دې کورسونو داخلي ورکوي چې پکې به نیمایي سیټونه د جنکو او نیمایي د هلکانو لپاره وي
کوم سره دی به سره یو بل پروگرام راځي مخکې موږ چلولې د زکات پروگرام دی هغه کې موږ د لاسپاک نشته کورس له بیا سټیپند ورکو 17-1800 روپۍ او چې انا متنی سو هغه کې موږ بیا تر 3 میاشتې مخکې تقریبا 50% فیمیل هغه کې موږ اخلو هغه ته بیا دا سلای والا ماشینو سره له بلنه زکه او غټو لګای کړي چې ټیټ کېات مرکو په 10-15 ورځې کې به دا ان شاء الله شروع کیږي کنه هغه غفان من براشي پروګرام براشي د لګر پر سلیکشن کوو چې کسانو لګولو بس تقریبا پر ورځ کال موږ 120 کسان صاف موږ فیمیل او صاف فیمیل لکه دا کنه هغه سټیو نو دا دل بداخو پروګرام دې دا تقریبا دا دل دغه پروګرام دی تقریبا 150 پورې ستوند په موږ غوښته مختلف کړه کې کنه شرایط هم داخې هم د کړي تقریبا هغه میټرک پاس او چې کوم هغه جاب لیست خلګې د غریبانان خر کی چې څونه غریبانان به هغه مونږاله چې کوم غریب یو مستحق دی زکات کنه نو زیات تر کرایټیریا به داغه غي
تاسو د انجینیر محمد اقبال خبرې واورید نو موله د مومند ایجنسی یکغوند ټیکنیکل کالج پرنسپل دی او دا نظر لري چې کومو قبایلی ځوانانو لک تعلیم کړی وي او هنر یې هم نويزدا نو په کار دی چې د دې موقع نه ګټه واخلي او د سخت مزدورۍ نه ځان خلاص کړي په یاد کالج کې مو د زنیز د کونکو سره هم خبرې کړي د یوې لاندې د مینا پاسیه تفصیل درکو د مشال ریډیو سره اوسئ
د مشال رادیو روخانه مستقبل خبرونه کې دا ونه یوري چې د پاکستان د وزیر اعظم لخوا د قبایلی سیمې د بیروزګار ځوانانو لپاره د بیلابیلو هنرونو او مهارتونو کورسونه مفت ورکول کیږي په دې کې څوک برخه اخیستای شي تفصیل لپاره د مشال ترڅنګ اوسئ
په قبایلی سیمو کې چې کوم ځوانانو د اتم او لسم پورې سبق ویلې وي او عمر یې هم د نور تعلیم نه اوخته وي نو د هنر یا کسب زده کولو لپاره په سرکاري خرچ زده کړه کولای شي د مومند ایجنسی په یکغون ټیکنیکل کالج کې مو د دغه ډول سوز د کونکو سره خبرې کړي دوی وای
جی زما محمد یوسف نام او د غادر تم سروې کې داخله کړی او اتم می پاس دی ما خواتم ډیر مخکې پاس کړو خو به مخکې وسم نه کید او کور حالات دې خراب وکانا او کور څوک مزدورانو بس ګډې نیړې بم کولاو ته کله یو ځکه کله به کالج کې څه بلډینګ ملډینګ جوړي هغه کې بم ډېړې کول نو دې کور سلمنګ جدي دې دغه ما سلمنګ ورځ سکند ټایم به سره خپل مزدورین جوړي ساتو کانا او دا دغه سرټیفیکیټ را ته ملو شو د سه لګ پیسې دې ورکای کانا موږ زه په دا پیسو هم څه کو دا سرټیفیکیټ را ته ملو شو نو بل ورځ دې دغه کې دغه را شکانن دومره هنر سب مزه یې کانا کر دینه پاره شو دی بار کدل تر ته کار ملو شو خدا او کدل ته ملو شو دی بل بار ځان لسل غام کو
هلتا موجود یو بل طالب علم را سره خپل پیجاند غلو وکړه او دلته د خپل داخلي په اړه یې راته وویل
ارجی زمانو محمد ارشد دی او زه تعلق د یکغون سیمه سره لرم او ما میټریک پاس کړی دل تما جی په فیجر کنډیشن کې کړی سر جی او مونږ چې لسم پاس کړه غن بعد هم بے روزگار ګرځې تو ټاکې مزدوری او ملاوي ته سکار نو نو زما والد سے وفات شوی دی او زما یو ورور دی خورم نشته دی مورم غریبانه نیوسل کې سر دی یو دمن حالات داسې و چې هغه کې مونږ ته څنګه ملاوي دل خو بس خاص کر چې راکم پروگرام راغی نو دی کې مونږ ته مونږ خپل بارم جمع کړ هغه نه بعد مونږ ته ډیر ښه طریقه باندې دی تغه ملاوي ګیر لګیا دی سر جی کم کار چې سره دلته کېږي داسې کاروم تر سر کنه نشي
محمد ارشد نمو پختلی د داخلي نوړاندې سه کار روزګار کاوه
سر جی لکه بس خبره د ټاټکیله کې چا به کار کو ټاټکیله به بوت لخه ته خني نور زنګلاس کې سو هنر نه وو اوس مدینه بعد لکه دونه به وشي چې یو هنر راشي که نور سي او کنین یو دکان ته وي او شاګردې پیسې باندې خو کارو کو کنه ان شاء الله دې کوس مسر دي پاره شو غنور سنی نو ځان له سړی خرڅ دغه مو کې نزان ته دکان کولوږي ایوال زما به دنه سر دي هغه سره ډیر کورونو هم مسره پیدا چالو شو دي ملک او قوم په خدمت کې مونږه هم مولا سو اچو
نو موړې وای حکومت قبایلی ځوانانو ته په اول وار دومره خامو قور کړي په کار دي چې هر تنترې ګټه پورته کړي
وزیر اعظم پاکستان ډیر غټ او ډیر خپل قدم د ملک په تاریخ کې پړم ځل چت کړي لري هغه کې نه لالچ تا نه نور څه شته هغه صرف زموږ د غریبانو خلکو د پاره دی اتم او لسم خلکو د پاره چې سر روزګار نشته دی د دې نه موږ خو پوره پوره پیدا غشتل غواړي لکه نن سبا خلک لګیا دي چې دا په شفارس نه دي کې شفارس نه چلیږي زما شفارس نه وځي زه په مکمل میرټ باندې شوم او داسې میرټ باندې نه کتلې او نه دې سټاپ ما کتلې لکه زه به دوه نوم زما خو به ځل په کالج کې کالج خبرې مورې دي چې داسې سټاپونه دا ډیر دغه کې خو ما داسې سټاپونه دې ټولو بے روزګار سټډنټانو زما تر په دغه غره چې راشي او دینه پیدا والی ولی دا هر ټین نه وي
د مومند ایجنسی یکغون ټیکنیکل کالج د لړمحاله کورسونو یو بل طالب علم سلمان خان اویل ډیره مود وړاندې د لسم جمعات پورې سبق ویلې خو د کار روزګار په لړ کې د مشکلاتو سره مخ وو
هم په خپل ځل کې ویل چرآشا هنر د تعلیم خو هغه تعلیم دی چې تا یو خاص مقام ته ورسې او کله کته هغه مقام ته ورسې نو هغه په سدوین نمبر هنر یو به تر شي دی نن دا هغه لک تعلیم پرانا کې چې موږ ته هنر ملو شي هغه موږ له ډېر ښه مقرا کوي او ازمن بیروزګاری سیستم په غوږ باندې میږي الکتریشن په صورت کې ځان له دکان کولې شم ز چا سره په بنگلا کې مزدوري کولې شم ز چا سره په فیکټری کې مزدوري کولې شم ما ته به د ادارې نه یو سند ملو شي او زه به پاره کې خپل څه ذکرو کوم به زما د بچو د پاره خدای یو ذریعہ ماش جوړ کی سخت مشکل زندگی ته کومه را چې هغه پښه پاسي مزدوري لږی ټاکی لږی کله ملاوی دي کله نه ملاوی دي هغه پریشانی به ختم شي چې زه سنه ته هنر غوتو لراغه او کامیابی د الله سره د
نو موله د قبایلی ځوانانو په نامه خپل پیغام کې وای
د خپل طرفه تمام قبایل او طاقات تعلق لرون کو تا زکه چې زختله پاټه سره تعلق ساتم نو د ټولو ته دا پیغام ورکوم چې وزیر اعظم پاکستان کم پروګرام را لیسته د دې ملک د نوجوانانو د لپاره د دې ملک ته بې روزګارو د لپاره دا د دې لپاره یو اهم یو بهتر سوچ دی دا نوجوانان دې د دې سوچ او د دې فیصلې نه مخاوي دي له دې وخت ورکی د ادارو سره دې ټچ شي او د ادارو د حالاتو نه ځان خبر کی چې وزیر اعظم صاحب د نوجوانانو د لپاره کم کم میتهدې راوستي دي او دې دا غینه پیدا ولی دا صرف نه د اغوی پیدا شو بلکې نه صرف د اغوی د کور پیدا شو دا د دې پوره قوم او د دې پوره ملک پیدا دا حکم په دې باندې سوچو کو او موږ دې موقع نه پیدا واغستله دا د ټولو لپاره د عزت او به تر فعالیتي دا الله دې چې دا ملک او دا قوم د ترقی او د کامیابی په لور باندې خوده ځانځي
سلمان خان ټیکنیکل کالج یکغون مومند ایجنسی کې لړمحاله هنري زده کړې کوي او دا نظر لري چې د لسم جمعات نه پاسې د کار روزګار په سلسله کې ډېرې تودې سړې لیدلې ځکه غواړي چې هنر تر لاسه کړي نو د ژوند ضرورتونه به یې په آرام سره پوره کړي او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسیده تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 0 0 0 2 0 2 2
یو یو دوا سلور یو دوا یو او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړي خاد او آباد اوسئ.
ځوانانو غږ خبرونه له اسرار العالم مومند سره نیخ پنیغه.